السلام علیکم او ستړي مشه دا مشال ریډیو دا نن د شورو ورځ د 2023 کال د جون د میاشتې نه هم نیټه ده مليها میرزا د مو د مشال ریډیو دا ماسپخین یوې بچې پخپرونه کې مهر کلی کوم پخپرونه کې د خیبر پختونخوا قبایلی ضلعو پاکستان او سیمې په اړه د رپورټونو تر څنګ هفتوار پروګرام د مشال راډیوي مجله لرو خو اول د دې سات تازه خبرونه له بشیر کوخنه
نمړې د خبرونو سر ټکی په پېښور کې په زور د غیب کړو شو کسانو کورنۍ او مظاهره کړې د پاکستان افغانستان او سعودي عرب دینی عالمان په مکه کې په افغان سولې خبرې لري او د افغانستان په بغلان ولایت کې مین پاکان ولیدل شو د خبرونو تفصیل د لادرکه کسانو خپلوانو په پېښور کې د بی مظاهرې لاره غوښتنه کړې چې حکومت دی په زور غیب کړ شوی عزیزان عدالتونو ته حاضر کړي د جون پاتمه د پېښور های کورټ او خیبر پښتونخوا اسمبلی مخته شوی د مظاهره کې شامل د پېښور یو اوسیدونکو رئیس خان مشال ریډیو ته وویل چې لتیرو 15 مشت رئیس احتجاجونه کوي خو حکومت یې تر اوسه غوښتنې نه دی منلې
ما خپل زوی اته کلی وشو چار می وچت کړی ده سار وختي و راغله چپای ولګوله و غای بوتله د غسر بل قسم بوله ده هغه بل را پریخلو او د ما دی زوی تر اوسه پورې پته نشته ده دا د راولی عدالتونو کې د پیبانی کې سو چلوي
د مظاهرچنو د خلکو لا درک کول تور د پاکستان پر امنیتي ادارو لګاو خوغوی په پوخا وختونو کې د تورن رد کړی دي بل خو د بشراقونو وفاقي وزیر شیرین مزاری د جون په ومه په قومي سملې کې د خلکو لا درک کول عمل د جرم ګرځول قانوني مسوده وړاندې کړ د چې د خلکو په لا درک کول کې لاس لرون کې ته په کې لس کال قید سزا وړاندې شوې ده د پاکستان حکومت د لادرکه کسان د مندل لپاره یو کمیشن هم لري چې د معلوماتو تر مخې تر اوسه 15022 کسانو کیسونه حل کړی دي د پاکستان افغانستان او سعودي عرب دینی علمان د جون پلسمه په مکه مکرمه کې د افغان سولې په اړه خبرې کوي د پاکستاني وزیر اعظم مذهبي چارو صلاحکار طاهر شفید د جون په نهمه مشال ریډیو ته وویل چې په دې غونډه کې به د پاکستان په استازیتوب د مذهبي چارو وزیر ګډون وکړي د افغانستان د حج او اوقافو وزیر محمد قاسم حلیمی د جون په نهمه مشال ریډیو ته ویلي چې دا غونډه د سعودي عرب او د اسلامي هیوادونو د اړیکو د سازمان په کوربتوب کېږي او په انلاین ویډیو شکل به وي دغه په نه د روانې جګړې د مشروعیت یا جواز ختمولو لپاره دا غونډه ضروری ده په پاکستان کې به تیرو څلور ساعتونو کې د کورونا وایرس له وجې نور واوی کسان مړ شوي دي د دې وایرس په اړه د معلوماتو ورکولو حکومتي ویب سایټ د جون په نهمه لیکلي چې په ټول پاکستان کې د کورونا وهلو شمیر 9,16,000 ته رسیدلی دی د ټولو مړو شوو شمیر 1,453 ته رسیدلی خو 9,18,000 ته رغیدلی هم دي د پاکستان په پارلمان کې د بیلابیلو سیمو سازو د بجلی لوډ شیډنګ شکایت وکړ او حکومت یې په سم کار نه کول تورن کړ له پیښوره د تحریک انصاف استازي نور عالم خان د جون پاتمه په پارلمان کې پر خپل حکومت نیوکه وکړې چې د خلکو د ستونزو په حلولو کې ناکام شوه دي هغه زیاته کړه چې ولس خفه دی او چارواکي ځان نه خبروي چې په اکثرو سیمو کې نږدې 3 غنټې بجلی نه وي د دې په جواب کې د انرژي وزیر حماد ازر وویل چې حکومت د لوډ شیډنګ د ختمولو لپاره کار کوي خو زیاته کړه چې په کوم ځایونو کې خلک بیلونه نه ورکوي نو هلته بجلی پرې کیږي افغان چارواکي وایي په بغلان ولایت کې وسلوالو د ماینونو د شنډولو ادارې سره کارکوونکي لس افغانان وژلې دي د کورنو چارو وزارت نن په یو خبر پاڼه کې ویل چې پرون په بغلان مرکزی ولسوالۍ کې د ماینونو ناکاره کولو په دفتر په برید کې لږ تر لږه 14 کسان زخمیان شوي هم دي کورنو چارو وزارت د دې برید پړه پر طالبانو اچولې خو هغوی رد کړې ده د ولایتي پولیسو ویاند جواد بشارت ویلي دی کارکوونکو د ماینونو په کولو نړیوال ادارې حالو ټرس سره کار کاوه تر اوسه دغه ادارې په دې اړه څه نه دي ویلي او کومې بلې وسلوالې ډلې هم د دې ذمهوري نه ده منلې په بلاروس کې د مخالفو ډلو مشر سویتلانا سیخانوسکایا غوښتنه کړې چې د الیگزینډر لوکاشنکا پر حکومت د سخت غربي بندیزونه ولګول شي نوموړي زیاته کړې چې دا یوازینۍ لاره ده چې د لوکاشنکا حکومت تر سخت فشار لاندې راوستل شي سیخانوسکایا له ازادي اروپا ریډیو سره د جون پاتمه په مرکه کې ویل چې ټول په دې پوهیږي چې رژیم ته زیان اقتصادي توګه رسیدلې شي هغه د اګست په نهمه د ولسمشر انتخاباتو یو ورځ وروسته د خپل او د کورنۍ د امنیت په خاطر له بلاروس لیتوانیا ته اتللې و. د اگست په نهمه په بلاروس کې د ولسمشري ټاکنو کې د شپږ شپېته کلن لوکاشینکا تر بریا وروسته خلکو مظاهرې شروع کړې او هغه یې په درغلۍ تورن کړی.
خبرونه تاسو د مشال ریډیو نه واوریدل چې بشیر ګواختر ته وړاندې کړل. تاسو په خبرونو کې هم واوریدل د لادرکه کسانو خپلوانو غوښتنه کړې چې حکومت ته ورک شوي کسان عدالتونو ته حاضر کړي. دوی پرون په پیښور کې د مظاهرې پر مهال وویل چې د تیرې سمودې راهیسې احتجاجونه کوي خو حکومت یې غوښتنو ته پام نه کوي. د پرونی مظاهرې په اړه له حکومتي چارواکو څخه ندي ویلې خو حکومت په 2011 کې د لادرکه کسانو د پلټنو کمیشن جوړ کړی او د کمیشن چارواکي وایي چې اوس هم پر سینو کیسونو کار روان دی. تفصیل د غلام غاز په رپورټ کې اورو.
د لادرکه شوی کسانو کورونو د جون په اتمه نیټه د خیبر پښتونخوا د اسمبلی او د پیښور هایکورت مخې ته احتجاجي لاریون ترسره کړو. دوی غوښتنه کوله چې د خیبر پښتونخوا او نورو سیمو د سلګونو کورونو خلک د تیرو سو کلونو راسي لادرکه دي او کورنۍ د سختو کړاوونو سره مخ دي او د هیواد عدالتونه او ادارې دي زر تر زره ورکړل شوي کسان راوباسي او دوی دي عدالتونو ته وړاندې کړي. د لاریون پر مهال د مومندو د محمد زرین په نوم یو احتجاج کوونکی مشال ریډیو ته وویل
او زما جیبی درکه شوې ده موږ غریبانانی پیړې کې رشک چلولا او سنټر اسپیټال نمخا مخه یو روډ دی ک اسکرما روډ ته وای هغه کې رشک انځل یو پم کې ماجیګر ټیم او څلور بجې دوه گاډی رااله دا یو گاډی لمبر مر راسته ده زما یو خریا او سوالاړو هغه سروس تا لمبر ولیک هغه گاډو دی او چتک لا دنه نه پورې مونږ ته معلومات نشته. سره درې شکې سا واښو دی لا ورک دی تقریبا چې په 2011 کې دی او چت شوی دی.
سو نورو احتجاج کوونکو د پیښور د لاریون پر مهال مشال ریډیو ته وویل
زما نوم رئیس خان ده د فار پیښور اوسیدونکی یم. ما خپل زوی اته کلی وشو چار می وچت کړی ده سار وختي و راغله چپای ولګوله و غای بوتله د غسر بل قسم بوله هغه بل را پریخلو او د ما د زوی تر اوسه پورې پته نشته ده چیرې دا د راولي عدالتونو کې د پیبانی کې سوچلوي به شکه مو اندی غایو خو اته کله سزا دي څه وخړه چې اوس پی کیس چلوي مو دا مطالبه ډوله کونه چې کیس پی چلوا کیس خو بتاله چلوله چې تا ونی وتا به عدالت له پیش کړه وکنه آیا که عدالت هاي کوټ نوي سپرینګ کوټ نوي به شک بیا مو د مولا د ارمی عدالتونه منزور خو کچر دا وی نو بیا دا چې ونی وې شو په کار دا چې تر اوسه پورې خدا عدالت له پیش وکنه.
مسنګ خلک نو موږ تقریبا 150 کسان موږ مسنګ مومند او صافي موږ د هغه دن راغلي زمونږ د احتجاج تقریبا دا کمی درنه چې موږ کو دي 15 شو دا 15 مې شرواره دا خو موږ په مومند کې په خپل غلنې کوارټر کې جلسې وکړې د لسونه وکړل خو دوکې را سره وشي دا غینه به وجود موږ رالو په خبر ته دینه مخې موږ په خبر ته راغلي په اسلام ته راغلي و چې دلته راغلي نو په دې خبر راغلي چې موږ د وزیرستان خلک د خیبر خلک د باجوړ او د سواد خلک موږ دلته راغوښتي هغه موږ سره څنګ په څنګ ولاړ دي هم د دې لپاره چې موږ راپاسو موږ یو شو او موږ دا خبره یو ځای پورې ورسو.
حکومتي چارواکو د لادرکه کسانو د کورونو د دې تازه لاریون په ردی عمل کې سندي ویلي خو تر دې وړاندې پیښور هایکورت د داخله چارو د محکمې لاندې کارکونکو ادارو ته امر ورکړی وو چې لادرکه کسان دی د اورکړې شوی کسانو لپاره قائم شوی حراستي مرکزونو ته منتقل کړي شي چې کورونو ته د خپل اورکو کسانو د مړی او ژوندۍ پته ولګي. ولام غوس مشال ریډیو پیښور.
په پاکستان کې د لادرکه کسانو زینو کورنۍ او د حکومت لخوا په قومي اسمبلی کې د خلکو په زور او رکولو پاړه د قانوني مسودې د وړاندې کولو ګام ستایلی. البته ویلي دي چې اصل خبره په دې قانون عمل کول دي. د پاکستان بشري حقوقو وزیر د جون په 1 نیټه په قومي اسمبلی کې په زور د خلکو لادرکه کولو عمل د جرم ګرځولو قانوني مسوده وړاندې کړه. په مسوده کې په لادرکه کې لاس لرونکي کس ته 10 کاله د بند سزا تجویز شوی. د خلکو لادرکه کول د بشري حقوقو لپلوه تر ټولو لوی ستونزه بلل کیږي. د ورکو کسانو کورنۍ او مدني فعالانو د بشري حقوقو سازمانونو تل د پاکستان جاسوسي ادارې او پوز تورن کړي چې د خلکو په لادرکه کې لاس لري خو پوز او حکومت دغه تورونه ردوي. په دې اړه د عبدالحی کاکر رپورټ اورو.
په پاکستان کې د ترګری ز جګړې پر مهال په خیبر پښتونخوا او دارنګ په بلوچستان او سند کې د بیلتون پالوډلو پرځد د کاروایو پر مهال په سلګونه کسان لادرک سوي دي. په دې اړه غزمنو کورنیو او مدني فعالانو غونډي، مظاهره، پرلت او بوک هړتالونه کړي دي. د لادرک کسانو د ستونزې ته په پام سره د پاکستان تحریک انصاف حکومت له تیرو څو میاشتو راهیسې په قانوني مسوده کار پیل کړی و چې بالاخره د جون پر اوومه نیټه قومي اسمبلی ته وړاندې کړه. په مسوده کې ویل شوي چې د ریاست یو کارکوونکی یا یو کس یا ډله د خپلو اختیاراتو په استعمالولو سره که یو څوک نیسي، بندي کوي، تښتوي یا په بل شکل کې ازادي ورتروړي، دا په زور د لادرکه کولو په تعریف کې راځي. په مسوده کې په زور لادرکه کولو عمل یو لوی جرم بلل شوی چې په وینا یې دا نه یوازې شهري ته ورکړل شوي بشري حقوقونه تر پښو لاندې کوي، بلکې د لادرکه کس په اړه د معلوماتو نه ورکولو په صورت کې کورنۍ هم د ظلم ښکار سي. په قانوني مسوده کې ورسوي چې پرچا دا ثابته سوی چې په لادرکۍ کې لاس لري نو هغه ته به لس کاله د بند سزا ورول کېږي. د ورکو بلوڅانو د منډل لپاره کارکونکي سازمان بلوچ مسنګ پرسنس ارګنایزیشن مشر نصر الله بلوچ د قانون اسمبلی ته د وړاندې کولو د ګام ستاینه کوي، وایي چې باید پر دې وروسته بیا عمل هم وسي.
جبری گمشدگیوں کو جرم قرار دینا خوش آئند ہے.
په زور د لدرک کولو عمل جرم ګرځول یو ښه ګام دی. موږ فکر کوو چې دا به د لدرک کسانو د ستونزې په حلولو کې مثبت پرمختګ وي. له دې سره به دغو ادارو او کسانو لپاره آئینی مسلې پیدا شي چې په لدرکیو کې لاس لري. موږ چارواکو ته ویلي وو چې قانون جوړ شي، خو اوس اصل خبره دا ده چې پر دې عمل هم وشي.
د پاکستان مختلفو عدالتونو ته لادرکه کسانو کورنیو درخواستونه ورکړي دي. په دې واد کې تر اوسه په زور د لادرکۍ پاړه کوم مشخصه قانون نشته، خو چې څومره درخواستونه جمع شوي هغه د دې هیواد په آئین کې د بشري حقوقو د مادو له مخې ورکل شوي دي. طاهر حبیب ایډوکیټ د بشري حقوقو سازمان هیومن رائټس کمیشن آف پاکستان د بلوچستان څنګه مشر او د های کورټ وکیل دی. نوموړی د جنو لادرکه کسانو د کورنۍ وکیل هم دی. د جون پراتمه نیټه مشالې دی ټول چې په زور د خلکو د ورکولو په اړه قانون به د عدالتونو دایره کار پراخ کړي، خو دغه په خبره بیا هم د دې مخنیوي به مشکل وي.
خو ډیر مشکل کار دی، چې دا لادرک کسان او ډیر طاقتور انسټیټیوشنز پکې انوالو دي. اوسم دا عدالتان کې موږ پټیشنز چې دغو خل باندې چې الزامات دا غرازی عدالت کې دا بیان ورکړي چې دا غلط خبر دی، موږ نه انوالو یو دا کار کې او نه موږ دا کار کړی دی. نو بیا دا عام خلق د پاره دا ثابت کېدل ډیر مشکل کار دی. بیا هم یو قانون جوړ شو شاغه دی کورٹ سره اختیارات بیا وسی کیږي، اوس په عدالتان هم لږ فری هند نه لري، نو لیکن چې قوانین جوړ وي بیا عدالتان سم اوپنلی اکشن اخیستل شي. هغه باندې
د سیمه بلوس رور شبیر بلوس د تیرو پنځو کلون رایسی لادرکتی دا وایي چې د 2014 کال د اکتوبر 4 نیټه ورور امنیتي ځواکونو د تربت په برکوټ سیمه کې د تلاشی په دوران کې نیولې وو او له هغه رایسی ورکتی. سیمه بلوس په بلوچستان های کورټ کې په دې اړه درخواست هم جمع کړی دی، خو د دې په خبره له پنځو کلون رایسی د ورور په موندلو کې هیڅ پرمختګ نه دی شوی.
موږ عدالتونو کې پر لپسې حاضریږو، لری لری عدالت ته له هیلو سره راځو خو په ناهیلۍ سره بیرته ستنیږو. زموږ له عدالتونو او کمیشنونو نه باور پورته شوی دی.
د پاکستان حکومت په 2011 کال کې په زوره د لادرکه کسانو د پلټنې کمیشن جوړ کړی وو چې په وینا یې تر اوسه 15022 کسانو قضیه حل کړي او د 2290 لا هم نه حل پاتې دي چې باندې کار کوي. د پاکستان حکومت وایي د لادرکه کسانو په اړه دغه نوی قانون به دا ستونزه تر ډیره حل کړي. د بشري حقوقو وزیر شیرین مزاری د جون پر اوومه نیټه په ټویټر پاڼه لیکلي چې په قومي اسمبلی کې تر وړاندې کېدو وروسته قانون مسوده د جاج لپاره د کورنۍ چارو کمیټې ته لیږدول شوې ده. هغه زیاته کړې چې دوی په دې اړه خپل ژمنه پوره کړې او اوس دا د پارلمان ذمہواري ده چې ژر تر ژره دا قانون منظور کړي.
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ساسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرې ګټه ترې اخیستل شي.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکه
او ډاونلوډ کړئ.
بیا تاسو زموږ ټوله ژوندۍ او ریکارډ شوی خبرونه
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اوریدلې کتلې او لوستلې شئ.
مشال رادیو داسې ولیکئ
MASHAALRADIO
او همدا اوس ترې ګټه پورته کړئ.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. نیویارک ټایمز رسپانې د ځینو امریکایي چارواکو په حواله ویلي چې پاکستان او امریکا د پاکستان پر خوره د امریکایي استخباراتي ادارې لپاره د یو اډې په سر معاملې ته نږدې شوي، خو پاکستان ویلي چې د تیرو وختونو برعکس په هیڅ صورت په دې هیواد خوره امریکا ته د استخباراتي فعالیتونو لپاره ورنکړي. دا په داسې حال کې ده چې امریکا د راتلونکي سپتمبر میاشتې تر 11مې له افغانستان خپل ټول ځواکونه وباسي. د چارو ځینې شنونکي بیا وایي چې دواړه هیوادونه یو بل ته ضرورت لري او خای په پاکستان کې د یوې امریکایي اډې د شتون پر مسله یو جوړجاړی ته سره ورسی. تفصیل د هارون واچا پر رپورت کې.
د نیویارک ټایمز رسپانې د جون شپږمې غنې په یو لیکنه کې ویل شوی، د امریکا استخباراتي اداره سی آی اے د افغانستان په گاوند کې د یوې اډې په لټه کې ده چې وکولی شي د ترهګرو په اړه د معلوماتو غونډولو او پر ضد یې د عملیاتو خپل فعالیتونه جاری وساتي. د لیکنې تر مخه د دې کار لپاره له امریکا سره تر ټولو غوره انتخاب د پاکستان د خاورې دی. په تیرو وختونو کې سی آی اے ته په پاکستان کې د شمسی ایئر بیس په نوم یو اډه ورکړل شوې وه چې دې ادارې به ترې د هیواد لویدیځ په غرونو کې پټ وسلوال د ډرون بریدونو په وسیله په نښه کول. خو په 2011 زیږدیز کال کې د پاکستان او امریکا اړیکې زخت خرابې او سی آی اے له دې اډې وایستل شوه. نیویارک ټایمز رسپانې د ځینو امریکایي چارواکو په حواله ویلي چې په پاکستان کې سی آی اے ته د اډې ورکول پر موجود دواړو هیوادونو د چارواکو ترمنځ خبرو کې پرمختګ شوی دی. د لیکنې تر مخه د پاکستان غټ شرط دا دی چې په اډه کې پر کیدونکو کارونو نه یوازې باید خبر وي، بلکې د هغو د کنټرول اختیار هم ولري. خو د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي د تیرې مې میاشت پر شپږویشتمه د سینټ غونډې ته په وینا کې هغه خبرونه په کلکه رد کړل چې وایي پاکستان یو وار بیا امریکا ته پوځي اڈے ورکوی.
میں آن دا فلور آف دا ہاؤس واضح الفاظ میں اس خبر کو بے بنیاد اور سپیکولیٹیو کہوں گا.
زلدی زایا پڑے رخ کرا الفاظ دا خبر بے بنیاد او فرضی بولم. دا ایوان او ہم دا پاکستان وگڑی دے زما دا دے خبر گواوی چې د وزیر اعظم عمران خان په موجودګۍ کې بعد پاکستان پر خاوره هیڅ امریکایي اډه جوړ نشي. د تیر وخت خبرې هېرې کړي. نور بدلته د ډرون الوتکو پروازونه او د هغو بریدونه نوي. دا مو د حکومت ډیرا واضحه پالیسی ده. نیویارک ټایمز رسپانې د امریکایي چارواکو په حواله ویلي چې په پاکستان کې د امریکایي استخباراتي ادارې سی آی اے د اډې پر موضوع خبرې دا وخت درېدلې دي، خو ځینو نورو چارواکو بیا رسپانې ته ویلي چې د دواړو خواوو یو جوړجاړي ته د رسیدو امکان موجود دی. د پاکستان یو پخوانی سفیر او د چارو شنونکي ایاز وزیر د جون پر اتمه مشال رادیو ته وویل امریکا ته د اډې په ورکولو به د پاکستان حکومت له خورا زیات ولسی او هم سیاسي فشار سره مخامخ شي. خو د نوموړي په خبره پاکستان ضرورت لري چې له امریکا سره یې اړیکې خېوي. ښکاري چې
کوشش روان دی سی آی مشر راغلی پاکستان ته د تیرو ورځو کې، او بیا د ډیفنس سیکرټری زمونږ د آر پی چیف سره بار بار خبرې کوي. افغانستان پاکستان طالبان امریکے تا پاکستان ضرورت دے باوجود سارا افریقے او دا پاکستان هم امریکای سره تعلقات خکولو کوشش هر وخت لګیا دی او پکار په چ تعلقات کوي. نو په یګم چې زمون حکومت په دې کې څلار او باسي هم ډیره ګران خبره دا خبر ال امکانات هر پښتون.
ایاز وزیر زیاته کړه که پاکستان امریکا ته اړې ورکوي نو په بدل کې به ترې د خپل اقتصادي او امنیتی چارو خکولو لپاره مرسته وغواړي. د نیویارک ټایمز په لیکنه کې د واشنگتن لپاره د اسلام آباد د پخوانی سفیر حسین حقانی خبره هم راغستل شوې چې ویلي دي پاکستان او امریکا به د نو اړیکو جوړولو چارې په ډېر محتاطانه ډول مخته وړي. نوموړي زیاته کړې له افغانستان د ځواکونو ایستلو د امریکایي ولسمشر جو بایډن اعلان د سی آی اے او د امریکا دفاع وزارت ترڅنګ پاکستانی چارواکي هم له یو چیلنج سره مخامخ کړي دي.
د مشال رادیو خبرونه د سهار لنهو د مازیګر تر شپګو پر دغه سپو اوریدای شي. میډیم ویو شپږ سو یویش، په شارټ ویو 2113، 15315 او 15155 کیلو هرتز. او که انټرنیټ ته لاسرسی لرئ نو په مشال ټکی کام کې هم زموږ پروګرامونه په ژوندۍ او ثبت شوې بڼه موجود دي.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی. په تورخم کې کارکونکو مزدوران شکایت کوي چې د پولیس سمبالولو پالیسۍ او کورونا وبا له امله هلته لګول شو سفري محدودیتونو د دوی په کار ډېر اغېز کړی او د تېرې اوږدې مودې راهیسې بې روزګاره دي. دوی وایي د پاکستان او افغانستان ترمنځ به مسافرو سره سامانونه وړل راوړل او په وړه کچه به د محصولاتو پرې کولو پرته تجارتي سامان وړل راوړلو چې د دوی د ګټې وټې یوازینی ذریعه وه، خو اوس ترې محروم دي. دوی وایي په کار د په تورخم ورته اسانې پیدا کړل شي. د تورخم انتظامی چارواکي وایي د پولیس سمبالولو پالیسي د امنیت په خاطر عملی کړي. تفصیل فرهاد چینواری راکوي.
په تورخم کې کار کوونکي مزدوران وایي هلته لومړی د پولي سمبالولو پالیسۍ او بیا د کورونا وبا له وجې لګول شو محدودیتونو ډېر وځپل. د دوی کارې په ټپه درولی او خپل کورونو کې بې روزګاره ناست دي. د کورونا د څار او کنټرول ادارې NCOC ویلي دا بندیزونه د کورونا د خپرېدو د مخنیوي لپاره لګولي. د تورخم مزدوران وایي په تیر وختونو کې به په تورخم دروازه د ورځې دوه یا درې ځل یوازې په رهداري کارډ باندې دواړو غاړو ته تلل راتلل. مسافرو سره به یې ګنډې وړې راوړي، ځنو به پکې په وړه کچه تجارت کاوه چې یو څه منافع پکې پیدا کړي. خو اوس ورته په پاسپورټ باندې په بیا بیا دخول او خروج لګول ډیر مشکل را مخې ته کوي او د کورونا محدودیتونه هم په کار ډیر اثر کړی او د کسټم او محصولاتو جمع کېدو پرته ورته د مالونو وړو راوړو اجازه نشته. یو اندازې مطابق په تورخم کې څه باندې 15,000 مزدورانو کار کاوه. په تورخم کې د مزدورانو د اتحادیې صدر فرمان الله شینواری مشال ریډیو ته وایي
په دې منطقه کې د ګټې وټې بل هیڅ شی نشته، صرف دا تورخام پوله ده چې په دې باندې زموږه د کرښې دواړو اړخو ته پښتانه مزدوري کړو. ریاست دا ذمواري ده چې زموږه پښتنو له روزګار راکا، خو د بده مرغه چې کوم خدای راکړی روزګار دی دا ریاست زموږ نه دا مخلي. نو زه خواست کړم د ستاسو په چینل په وساتت سره چې زموږ ته تورخام پوله
په تورخم کې په وړه کچا کاروبار کوونکی یو تن اسرار رحمت شینوار وایي دا مهال یوازې وړو ګنډو کار کوونکو ته مشکلات جوړ شوي. په لویه کچا سمګلنګ روان دی او د کسټم او محصولاتو پرته پرې لوی تجاران مالونه وړي راوړي.
یو مزدور چې راوړي هغه ډېر کم تعداد کې شی راوړي، مطلب نه پاو بار ټیکس راځي او نارمل اجازت ته ځکه چې اوسته ځان سره درې څلور پنځه کیلو وزن شی راوخلي او دومره مطلب صابون او شیمپو یې نارمل هغه می 450 روپے پکې ګټي. هغه دوی بند کړي والم سره کټ کولم سره کا او دغه 500 روپے وجه دلته مطلب بشمار کورونا او دا پروزګار باندې لګاغو خلکو ته پروزګار مله او کورونا کار په 500 روپے باندې جوړ. خو دوی مطلب لګا چې کوم سمګلران دي هغه لپاره اجازه شته دی.
د خیبر ضلع یو قومي او سیاسي مشر شاوسین شینوار وایي که حکومت په تورخم کې د غریب خلکو په کار روزګار باندې لګوي نو د سره د بیا متبادل روزګار هم ورکا.
نو چې متبادل هم نه ورکي او دا مطلب دا چې تر وخلی نو ما په خیال چې دا خو انصاف نشو، دا خو د انساني حقوقو خلاف ورزي ده او دا خو مطلب دا چې دا خلک په بیا مجبورن نیگیټیو سایډ ته بزي او دلته په بیا د امن او امان مسلم پیدا کوي.
د پاکستان او افغانستان ګډ چیمبر اف کامرس اینڈ انډستریز ډایریکټر زاهد الله شینوار وای په ټوله نړۍ کې په باندې میشتو لسونو ته په مخصوص مقدار کې په وړه کچا د کسټم او محصول جمع کېدو پرته د تجارتي مالونو وړو راوړو اجازه وي. نو په کار دا په تورخم کې هم زیاته سختی و نه کړی شي.
تاسو چې دنیا کوم ملکونو ته لاړ شئ نو په بورډر ایریاز باندې د بل ملک مالونه چې دي هغه به تاسو ملاویږي. صرف پاکستان انډیا نه علاوه په یورپ ته لاړ شئ، تاسو کوریا طرف ته لاړ شئ یا تاسو مشرق وسطی طرف ته لاړ شئ، هر طرف ته لاړ شئ نو په بورډر باندې ځینې مالونه وړل راوړل وړو کې تعداد کې افیشلی یو قسم خلک داسې لوکي چې دې کې د علاقې خلکو روزګار او کار پکې انولډي دا په غټ تعداد کې نه دی راتل په کار خو په یو ګنده کې به څومره راځي او دا د لوکل خلکو واحد ذریعہ روزګار دی.
په تورخم کې د کسٹم چارواکي وایي چې اوس فاټا په خیبر پختونخوا کې ورګاډه شوې او په تورخم کې د فیډرل بورډ آف ریوینیو ادارې ټول قوانین عملي شوي او چاته دا اجازه نشي ورکولای چې په دې پوله باندې د محصول پرې کولو پرته مالونه یا وړې ګنډې وړي راوړي. چې څوک د دغې محصول پرته ګنډې راوړي دا د سمګلینګ په زمره کې راځي او اوس په دې بندیز دی. دوی دا ردوی چې لویو تجارانو ته د سمګلینګ اجازه ورکړي. په تورخم کې په 2018 کې د پولي سمبالولو پالیسي عملي شوه او په دې پوله د پاکستان او افغانستان دواړو خواوو ولسونو لپاره په پاسپورټ او ویزه باندې تګ راتګ لازمي شو. د پاکستان امنیتي ادارې وایي دغه پالیسي په تورخم کې د امنیت په خاطر عملي کړي چې په دې پوله د وسلوالو د تګ راتګ مخه ونیسي. فرهاد شینواری، مشال ریڈیو، خیبر.
دا مشال ریڈیو دا
په سوات منګوره کې شناختی کارت جوړونکي وایي چې په ګنټو ګنټو د سړک په غاړه انتظار کوي. دوی وایي شناختی کارت دفتر مخې ته انتظار گا او د ناستې ځای نشته نو زنانه او نارینه په سړک ولاړ وي. دوی غوښتنه کوي حکومت ته شناختی کارت او جوړونکي دفتر کې ولسته اسانتیاوي ورکړي. د مشال ریډیو خبریال نیاز احمد خان دغه دفتر ته ورغلی او له ځینو کسانو سره خبرې کړې. دا رپورټ په یو غږ سره پیلېږي.
اوسو تک پیل ته دوګټی نه سونه دي تمنت کوم دا مال لغه کوي دسته تو کوي نه کوم
دا غږ د سپینګری ازادي نو میتن دی چې سحر وختي د شناختی کارت جوړول لپاره د لری پرتیسمی کوکارې څخه سره د خپل کورودانی ورغله. د سواد منګوري شناختی کارت دفتر مخې ته غرمونه بچکی دو لپاره خوا کې د مارکیټ د دوکانونو په دړه ناسته خزو کې یو مشره خزه چې ماشومې غېږه کې نیولې وایي چې دوه ګنټو نه زیات شول د نمبر په انتظار ناسته يم.
بلې انګېټ دې میرا وستې دي نو د دې ونه شو وی چې رور یا مور یا څوک درا شو ګټه دی ولګي او هغه بل د خاون د پلار د کور کاډ دې د خاون ته اړي
د شناختی کارت دفتر مخې ته د منمجبې زلمی رحیم خان وای چې د خزو او سړو دفترونه یو خوا کې دي. د نن هم ګڼه ده او د دفتر نه بهر بیا د ناستې ځای هم نشته.
دا زنانه مونږ راوستې د سهار نه راغلي و. دا زمونږ خویندې میندې ناستې سهار راغلي دي غرمه دي. دلته کې پکار ده چې انتظار گاه جوړ کړی وي، واشروم یې جوړ کړی وي، د اوبو سہولت جوړ کړی وي، نو دلته کې هیڅ قسمه سہولت نشته. مونږ سهار راغلي یو دې غرمو ته ولاړ یو په دې ډاک ځای باندې، نو پکار ده چې مونږ ته سہولت لږ ډېر ځای میلا.
د سواد شناختی کارت دفتر مشر ملک گوهر زمان خان وای چې د ټولې سیمې خلک هم دغه یو دفتر ته په هیڅ راشي. دوی زیاتره خلکو ته اسانتیاګانې ورکوي.
په چارباغ کې څنګه آفس شته، په کابل کې څنګه آفس شته، په خواجه خیل کې څنګه آفس شته، په مدین کې څنګه خپل آفس شته، په بحرین کې څنګه خپل آفس شته، نو په مټه کې تحصیل کې دوه آفس دي، ایون په بحرین تحصیل کې دوه آفس دي. نو چې دوه خپل آفس شته بریکوټ کې شته، نو هغه رش به نه جوړیږي او انشاءالله بیا هم چې څنګه پکې نور سکیږي مونږ به بالکل کوو. دا د خلکو دفتر دی، خلک به راضي، خلک به خپل کارت جوړي چې سونه هغه ته سہولت جوړيږي. مونږ باغي کوشش کوو چې بالکل دا غي نه ول ډیر دغه وکړو.
د سواد شناختی کارت دفتر مخې ته کارت جوړونکي وایي چې دوی د کارت پیس هم ورکوي، خو د بد انتظامۍ له وجې ضرورتمند او په خصوصي توګه میرمنو ته لوی تکلیف روان دی. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سواد.
ل 2 ملیون نه زیات خلکو د مشال رادیو فیسبوک پاڼه خوخه کړی دا
زرګونه نور مو پر ټوئیټر تعقیبوي
او د ورځې له تازه خبرونو
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio
twitter.com/mashalradio
instagram/mashalradio.
تا تاسو د مشال ریډیو پروګرامونو ته غوږی د مشال ریډیو خبرونه تاسو د انټرنیټ په پته mashalradio.com باندې هم لوستلی او ریډلی او لیدلی شئ. د ماسپخین یو نیمه بجه کېدونکې د لنډ خبرونه له بشیر غواخنور.
پېښور کې د پېښور های کورټ او خبر پښتونخوا اسمبلی مخې ته پرون د لادرکه کسانو خپلوانو مظاهره کړې او له حکومت یې غوښتي چې په زور غیب کړل شوي عزیزان دې ورخوشي کړي او یا دې په عدالتونو کې مقدمه وچلېږي. تر اوسه پورې حکومتي چارواکو په دې اړه څه نه دي ویلي، خو پرون د بشري حقوقو وفاقي وزیر شیرین مزاري د جون په اومه په قومي اسمبلی کې د خلکو لادرکه کولو د مخنیوي لپاره یو قانوني مسوده پارلمان ته وړاندې کړې ده. د پاکستان، افغانستان او سعودي عرب دینی عالمان د جون په لسمه په مکه مکرمه کې د افغان سولې په اړه خبرې کوي. د افغانستان د حج او اوقافو وزیر محمد قاسم حلیمی د جون په اتمه مشاوره کړې ده چې دا غونډه د سعودي عرب او د اسلامي هیوادونو د اړیکو د سازمان په کوربتوب کېږي او په آنلاین ویډیو شکل به وي. د پاکستان په پارلمان کې د بیلابیلو سیمو اساسو د بجلی له لوډ شیډنګ شکایت وکړ او حکومت یې په سم کار نه کولو تورن کړ. د پېښور د تحریک انصاف اساسي نور عالم خان د جون په اتمه په پارلمان کې پر خپل حکومت نیوکې وکړې چې د خلکو د ستونزې په حلولو کې ناکام شوی دی. د دې په ځواب کې د انرژي وزیر احمد اظهر وویل چې حکومت د لوډ شیډنګ د ختمولو لپاره کار کوي. د افغانستان د کورنو چارو وزارت نن په یو خبر پاڼه کې ویلي چې پرون په بغلان ولایت کې وسلوالو د ماینونو د شنډولو ادارې سره کارکوونکي لس کسان وژلي او څوارلس یې زخمي کړي دي. کورنو چارو وزارت د دې برید پړه پر طالبانو اچولي خو هغوی په کې لاس رد کړی دی. په بیلاروس کې د مخالفه ډلو مشر سویتلانا تسیخانوسکایا غوښتنه کړې چې د الیگزینډر لوکاشنکا پر حکومت د سخت غربي بندیزونه ولګول شي. هغې پرون د آزاد اروپا ریډیو سره په مرکه کې ویلي چې اقتصادي بندیزونه کولی شي پر حکومت فشار واچي.
لنډ خبرونه تاسو د مشال ریډیو نه واوریدل چې بشیر ګواخ درته وړاندې کړل. اوس وخت شوی دی د هفتهوار پروګرام د مشال راډیوي مجلې. دا پروګرام ستاسو لپاره نجیب عامر جوړ کړی دی، راځي چې واورو.
د مشال راډیوي مجله د مشال راډیوي مجلې قدرمن اوریدونکو د خپل قربان نجیب عامر سلامونه قبول کړي. دا ونه د پښتو ژبې د داستاني ادب د یو لوی لیکوال طاهر اپریدی پر ژوند او کار خبرې کوو. د خبرونې په لومړۍ برخه کې به د ارواښاد طاهر اپریدی په آبادی جدایۍ د څو تنو معاصرو لیکوالو تاثرات واوري، او د خبرونې په دویمه برخه کې به د ډاکټر محب وزیر سره د طاهر اپریدی پر ژوند او کار تفصیلي مرکه درته وړاندې کړو. طاهر اپریدی چې اصلا د خیبر پښتونخوا د آدم خیل درې اوسیدونکو او په کال 1961 کې نړۍ ته سترګې غړولې وي، د 20 کالو په عمر د 2021 کال د جون په 15 نیټه په کراچۍ کې د کورونا وایرس له وجې مړ شو. د هغه د جنازې لمونځ په کراچۍ کې ادا کړل شو چې په کې د هغه د کورنۍ د غړو ترڅنګ لیکوالو او شاعرانو هم ګډون وکړ.
الله اکبر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ.
د جنازې لمانځه وروسته یو ځوان شاعر او لیکوال زهین اپریدی مشال لډیو ته وویل. د طاهر اپریدی کور د هر لیکوال لپاره د ټولېدو د یو ځای حیثیت درلودلو، او هغوی به وخت په وخت هلته راټولېدل او ادبي مجلسونه به کول.
طاهر صاحب سره زموږ ډېر نږدې تعلقات پیدا شوي دي. جرس ادبي جرګې په ذریعه زموږ سره واسطه وه. تک هر میاشت به زموږ چې کوي د طاهر صاحب په کور کې به اجلاس کېدو نو ملاقات به کېدلو، او د طاهر صاحب د فن او د ادب په حواله باندې هغه سپټه نوم نه دی پوره دنیا ته ښکارا دی چې د شلو کتابونو مصنف دی. لس پکې د افسانو کتابونه لیکلي، ناولونه لیکلي دي، سفرنامې لیکلي دي، رپورتاجونه لیکلي دي.
طاهر اپریدی له شلو زیات کتابونه لیکلي چې ټول د نثر دي. لارکه ماخام، د محلونو خوا کې، نور خوبونه نه وینم، سفر په خیر. او سفر مدام سفر له مشهور کتابونو څخه دی. په کراچۍ کې مشت لیکوال او شاعر قیصر اپریدی وای د طاهر اپریدی کتابونه د کیفیت لپاره ډیر لوړ دي.
هغه د پښتو ادب د پاره خو شل کتابونه پریخي دي، او دا شل کتابونه چې مونږ یادو دا صرف په دی حواله نه جګنی دا د مقدار په حواله یادو. په دې کتابونو کې چې کوم د معیار خبره ده، کوم چې د هنر خبره ده، بیا هغه هنر هغه معیار چې هغه د یو وخت د یوې زمانې سره ځان هم اهنګولی هم شي، او داسې دی چې د وخت او زمانې راهنمایي هم کولی شي. نو په دې حواله زه ګڼم چې د طاهر صاحب کتابونه یوازې د مقدار په حواله نه، د معیار په حواله هم زمونږ دپاره، زمونږ د ژبې دپاره، زمونږ د هنر دپاره یو راهنما حیثیت لري.
حملتا په کراچۍ کې میشت یو بل لیکوال او شاعر مخام خټک وای طاهر اپریدی په وروستي عمر کې ضعیف شوی او ناجوړه و او د یوازیتوب ښکار و. خو د نوموړي په وینا د ادیبانو او شاعرانو په منځ کې هغه تل ممتاز مقام درلود.
نو اخري ژوند بالکل خنو برحال چونکی و ادیب و نو دا ادبی ملګرو یا د ادبی خلکو پالکه کې هغه شانته و چې څنګه هغه طاهر صاحب مخکې و، او تر اخره پورې هغه شانته و. دا قدر چې کوم د ملګرو په زړونو کې وو، دا هغه چې کوم تخلیقات و هغه په خلکو ځان منلی و، دا هغه چې کوم افسانې وې، دا هغه چې کومې افسانې وې، ناولونه و، سفرنامې، رپورتاجونه و، یا دا هغه کوم نور مضامین و چې اوس د ادبي پاڼې په نوم باندې پښتو اکیډمی کوټه چاپ کړي، یا داغه چې کوم د مرتب خطونه و د حمزه صاحب، یا داغه رودادونه هغه کوم لیکلو، نه هغه په خپل هر میدان کې خپل ځان منلی و، او هغه د ناول په هغه اردو کې لیکلو نو په هغه خپل ځان منلی و، هغه پښتو کې لیکلو.
د طاهر افریدی جسد د جون په شپږمه نیټه د خیبر پښتونخوا دری ادم خیل ته ولېږدول شو، او هملته په خپل پلرني کلي کې خاورو ته وسپارل شو. د تدفین له مراسمو وروسته وتلی لیکوال زبیر حسرت ویل طاهر افریدی د خپلو مشرانو لیکوالو اجمل خټک، حمزه شینواری او قلندر مومن سره ډیره مینه لرله، او معاصر پښتو ادب کې ځوانو شاعرانو او لیکوالو بیا د طاهر افریدی سره ډیره مینه کړې ده.
د طاهر صاحب نوم تر څو پورې د پښتونخوا په مخ باندې یو پښتون شاعر دی په ژوندۍ وي، یو افسانهګار هم ژوندۍ وي، نو طاهر صاحب نوم به ژوندۍ وي، یا به نه ورکېږي، یا به نه ختمېږي، یا به نه مړ کېږي. انشاءالله طاهر صاحب موږ سره په خپلو افکارو کې، په خپلو افسانو کې، په خپلو ناولونو کې، په خپلو رپورټاجونو کې ژوندۍ دی، او بیا دغه هلکې اثر چې هغوی کې مشرانو او کشرانو د هغې هغه ټولو چې کومو څنګه طاهر صاحب د خپلو مشرانو لکه حمزه صاحب او اجمل صاحب او سلیم راز صاحب یا قلندر صاحب د دې خدمت یې کړی دی. دغه شان چې د دې کشرانو چې کوم دی نو مهم وزیر او قیصر افریدی او ریاض تسنیم، نور اسلام شنګر، آفتاب بدر، روحان یوسفزی، زلان یوسفزی، دې ټولو د طاهر صاحب خدمت کړی دی. او اخیری کې چې کوم دی نو وقاص ترین خشکی نوم به زه واخلم چې هغه ډېر خدمت کړی دی، درس ادبي جرګې هم او د طاهر صاحب هم.
د لیکوال مجلې مسول مدیر او پیژندل شوی لیکوال نور البشر نوید وای طاهر افریدی د جرس مجلې د چاپ کولو لپاره ډیر ستړي ګاللې دي. بشر نوید وای د طاهر افریدی په شان مشران د پښتو ادب بنیادونه دي چې وسانی او روان نسلونه به پر فخر کوي.
منګه چې لکه داسې مشرانو کار، زیار، مهنت، کوشش، جدوجهد، فن د ټول سفر ته ګورو، نو زه به دا ووایم چې لکه دغه مشران زمونږ بنیادونه دي، او هغې چې څه کړي دي نو باید چې مونږ دغه خپل بنیادونه وګرځو، او په دغه بنیادونو باندې مونږ خپل سفر جاری وساتو. دا مونږ ته اوس په داسې حالاتو کې ډېر اسانه ده چې زه د مجلاتي صحافت په حواله د طاهر افریدی نوم اخلمه، نو ما ته خپل مجله لیکوال را یادېږي. خو زه چې بیا د طاهر افریدی ژوند او جدوجهد او د دونه لوی سفر او د مجلاتي صحافت په یوازې سر باندې دومره لوی سفر ته او محنت ته ګورم، نو زه دا په داوه سره وایم چې لکه داسې مشر، داسې صحافي، داسې افسانه نگار، داسې یو ښه نثر نگار، او داسې یو ښه سړی، د یو ښه کردار سړی، د یو ښه گفتار سړی چې هغه د دغه هر څه مجموعه دی، هغه نن په مونږ کې نشته. او خدا هغه دا تاریخ پاتې شو دا غدا یو یاد پاتې شو چې هغه نن پمنګ کشته نه خو هغه یادونه بمنګ کو او پمنګ ټولو کې به هغه موجوده.
دا مشال رډیوی مجلې ته غوږی قربا موزه نجیب امریم او نن درواخت طاهر افریدی پر ژوند او کار له پوهانو سره خبرې کو. د لیکوالو، شاعرانو، نقادانو تاثیرات مو اوریدل. اوس درته یو مرکه لرو. ډاکټر محب وزیر درواخت طاهر افریدی نږدې ملګری او د جرس مجلې مرستیال مدیر پاتې شوی. مال نو موړی سره د طاهر افریدی پر ژوند او کار خبرې کړي. په سر کې متریو پختل، طاهر افریدی لکم ډګر خپل ژوند او کار پیلوي؟
د طاهر صاحب د پخوانی چې کما نیمه قبایلی سیمه به ورته ویلا د متنو سره جوختا حسن خیل د چراټ طرف ته د متنو نه چې چراټ طرف ته ځي نو په دغه لار کې حسن خیل راځي. حسن خیلو کې بوڑا یو ډېر مشهور کلی دی. د بنیادی طور د دې بوڑے وو او دا کلی چې دی دا د درا دم خیل او د پېښور بالکل په میاس کې پروت دی او پخوانی نیمه قبایلی سیمه به ورته ویله. نن سبا دا په پېښور کې زم شوی ده او دلته دا د دوی پلارانه کلی دی او دلته د پیدا شوی دی. یو کم سال وختم کې 1905 سال وختم کې دلته پیدا شوی دی او خپل ابتدایي عمر یې هم دلته تیر کړی دی. سرنګ دا څه پته وی طاهر صاحب رسمي کوم زده کړې نه وکړې په دې سیمه کې داسې د سلونو د تنظیم د مکتبونو تنظیمونو البته دا یې کړی دی چې پلار نه یې د پښتو یا د الفبا یا د قرآن شریف دا ټکی تکړی دی او بیا د هغه په حواله سره یا د هغه په ذریعہ په واسطه په کور کې په قانوني چکم رسید البیان او یاسیو نور سو یا رحمان بابا کتاب او یا دا کتابونه څنګه په خوا په زمونږ کلو په کورونو په جماعتونو کې و عام نو بیا دا زوت کړی دی ویلی دی یاد کړی دی او په هغه په ذریعہ باندې دې په خو دې کلو سره
لیکل شروع کوي کنه دې چې کراچی ته لاړ مسافر شو الته به لیکل شروع کوستا. سم معلومات سړي ډاکټر مې وایي سر
زما د معلومات تر مخه چون کې طاهر صاحب سره موږ دا خبره اتر دې کولې نو دی اصل کې دلته په خبر کې بچ دی پلار دی بچ ته پلار په خبر ته لاړو نو دغه د پلار نه د کتابونو غوښتنه کوله او په کتابونو کې زیات تر دا کې صحیح زادب کم زموږ د فولکلور صحیح زادب وو هغه کې د لیلا مجنون او آدم درخو شدینه میمونه او دا مومن خان والا دا کیسه کیسه چې کوم لیکل شي وی دا وړي وړي کتاب ته د دې وختنه بد اصلار نه کولا نو پلار ورته دا کتابونه راوړل نو بیا لیک لوست نه لیکل دی بنیادی طور د باسیته شاعر یې دلتا شروع کړی دی په کلی کې د شاعری کولا ځوانه کو عمر کې لګ ډېر شاعری کولا خو باقاعدہ د نثر لیکونه یا افسانه لیکل دا د کلا کراچۍ ته په 1908 پاوشا کې په پاره نه رسو دی لاړو نو دلته یې باقاعدہ لیکل شروع.
صحیح ډاکټر محبوب وزیر صاحب دا راته وایي چې طاهر افریدی صاحب له درې ادم خیل نزدې کراچۍ ته دغه وخت کې د عمر سومره او الته په کراچۍ کې د طاهر صاحب نه مخکې د سیاسي ادبي ملګری وو یا د پښتنو شاعرانو کوم ټولنه و چې دی الته ورغه او هغه سره ملګری شو کنه د دا ابتدا وکړه.
دا سیدا چې عمر خو د طاهر صاحب په کلا د زی د کلینا کراچۍ ته نو دغه عموما ته د پښتنو الکانو چې کوم سفر ته وځي او اتل اصل کال عمر کې زیاتره الکانو ځي نو په دغه عمر کې دوی موته دي صبر چې د دغه تعلق کې د ادبي ټولنو نو طاهر صاحب په کوم وخت کراچۍ ته ځي په دغه وخت کې خو ادبي ټولنه نه وي او دا سوا چې بیا غینه رستو لکه دا 1975 نه رستو باقاعده دلته پختون متحده محاز فنوم باندې دا یو نیم سیاسي او نیم سماجی او تنظیم جوړ شو چې هغه کې حل زله د سلیم راز صاحب دی امین خټک دی او نور الته کې پختونو سرکړ د مشران چې کوم واغي وي او د دې خلکو سره د طاهر صاحب ناستا ولاړه هم هوا صحیح د دې اثرات لږ در چې پختون ولې هغه یو جذبہ یو سوچ یو فکر پس طاهر صاحب ته هم ودا مومي او دینا تو پورے چې د طاهر صاحب د ادبی ټولنې تعلق نو جرس ادبی جرګا دی جوړ کړي وا خو جرس ادبی جرګا دی په کال 1990 کې جوړ کړي وا
صحیح
دینا مخ کې د اتفاق ادبی جرګ ټولنا وا لویا پښتو ادبی ټولنا وا دا یو په لانډی کې یو په
شاعری والے
شاعری کو دا دوی د خپل خبره دا چې دوی چې لکه ما چې کله شاعری کولا نو ما ته ډېر زر پته ولاګی دا چې یو ناکام شاعری نو یا د سړي لیکونو څنګه چې ما د توې په دې ځای کې د دې یو گاون کې د دې سره سلطان جمیل نسیم د اردو ډېر خاص فنکار او هغه د دې سره په گاون کې پاتې کېده نو د هغه په هم لږ د صحبت اثر وو چې دوی هغه چونکه شاعری د ناکامۍ د وجې نه ویلې نصر تا او په نصر کې خاص کر فکشن تراغه افسانه تراغه سو پرې چې دوی اثر خبر ادا چا طاهر اثر نہ طاهر افریدی څنګه شو نو دا خو دوی دا لومبنه چې کوم لومبنه غالباً دوا مجموعه د افسانې چې کوم چاپ کړی دي او محلونو پاکه او پانه پانه دا دواړه مجموعه د طاهر اثر افریدی په نوم باندې چاپ کړی دي نو درېم مجموعه ته چې کله راوسی د لارا کې مقام نو په دغه ځای کې یاد اثر تخلص هم لر کوي او شاید دوی ته دا پته هم لګیدا چې د تخلص چکمو ضرورت بیا زیات تر په مکتوب لپاره وي او مکتوب کې وي په شاعرۍ کې وي نو چونکه شاعری د کول نه نو دی او جنا تخلص
ډاکټر مې وزیر صاحب څومره کتابونه چاپ شي په دې کې تاسو وی چې اسی خو شاعران اعتراف نه کوي یا لیکوالان خو تاسو وی چې د دا وی چې زما شاعری دا سینه و چې زما سره په وبوس کې نو کوم شعری مجموعه به نه چاپ شوی کنه
نه شعری مجموعه نه دا چاپ شوی بلکې کلامونه هم اپ خپل چې د دې یو کلام په جرس نظم نمبر کې غالبا یو نظم یې شامل شوی دی او یو نه دا سه شعر مېر بچر ته کلا کلا مونږ د دنیا هغه د مونږ په اسرار پډې اسرار ودرا ته ویل دا سه یو نیم شعر ودرا ته ویل نور د دین علاوه د دې شاعری سره مونږ نه یو آشنا شوی د کتابونو شمیره خبره تاسو وکړه تقریبا اندازې تر مخاص یو وشت کتابونه چاپ شوی دي چې په دې کې اتنه ها د افسانو دي وا د سفرنامو سفرنامو دي درې پکې د پورتاژونه دي او دوا پکې د اردو یو ناول دی یو افسانه مجموعه ده او سره خاتونه دي د حمزه بابا خاتونه چاپ کړی او س نور داسې یو کتاب یو پښتو اکیډمی چاپ کړی دی خوارې پاڼې په نوم باندې دوی چې کوم تبصرې او فکري مقالې لیکلي وي هغه وکړه
او تاسو د جرس د بی جرګي یادونه وکړه د جرس مجلې یادونه وکړه تاسو په خپل هغه کې مرستیال مدیر وای په جرس مجله کې نو د جرس مجله د پښتو مجلو په تاریخ کې څومره لویه مجله و او لبد مرغ اوس خو نه چاپ کیږي هغه رقم کیدې شي کومه ګڼه اله افغانستان نه راوتی وي خو هغه سی په تسلسل سره اوس جرس نه چاپ کیږي نو د دغه مجلې د جوړولو تر شا د طاهر صاحب سمرا لاسو او دا سمرا لویه مجله و
دا سدا چې د دې تر شا د جوړولو یا د شروع کولو یا د چلولو لاس کو ټول پټول د طاهر صاحب دیو زکه چې هغه خپل شخصي خرچ باندې بندا بدا چلا والا او پخپل لگا اغوی نا اغوی بمون کدا اکثر خبره کولا چې ما چې دا رساله چلا والا دا غی نه مخ ما دا سوچو کو چې سیګریټس کم نو آیا کزه دا د سیګریټو د پیسې بچ کم نو زه په رساله سلام علي شه نو هغه د پاره د سيګريټو د اسکل بند کړی دی دا یو قرباني هم ورکړی و
صحیح
او بل خبره دا چې دا سمره لوی رساله وا دې کې خو زه اکثر دا خبره ډېر کوم بلکې هغه وخت مې کوله او سیم کوم چې په دنم وړاندې په پښتو ادب کې د کند رساله چې قمر راهب چلاوله د ګرمۍ څنګه دا رساله ډیر تاریخي ده سلاوا دې ډیر زخیم نمبرونه چاپ کړی دي دا ډیر معیاري مجله وا
صحیح
نو دې کند نه پستا په شخصي مجلو کې ما په خیال چې جرس دویم نمبر یو مجله مونږ په ځندلای شو
صحیح ډاکټر صاحب تاسو او چې مالی لګښت به ډاکټر طاهر صاحب په خپل غاللو نو طاهر صاحب د ژوند د روزګار تیرولو لپاره د کراچۍ کې اولاد هم نو د سپینګری هم ورسته کې خود د کاروبار سهولک
طاهر صاحب خو یو کلی نه چې راغله نو یو عام مزدور په هیڅ باندې راغله او د عدالته کراچۍ کې د ټیکسی ډرایور په هیڅ باندې کار کولو د ټیکسی مارسته دي ځانتا بیا دا سه آرام آرام سره لو نو اوس په دې روسکیو کې خو هغه شکر دی د رضا خان آټو سپنوم باندې یو ډېر غټه کپتۍ په مالکانو کې
یعنی یوازې قصې نه وي ګټلې پیسې هم ګټلې عموما خو سرچپه خبره کنه لیکوالان یوازې قصې ګټي صحیح مې سپ د پاکستان حکومت د پښتو د دې دومره لوی ادیب لپاره کوم اعزاز یا کوم ډالې کوم ایوارډ دلې ورکړو کنه
طاهر صاحب یو داسې د ملنګې ژوند تیر کړی دی چې هغه په دې سیزونو کې ډېر نو نو د دې وجه نه شاید پاکستان حکومت هغه ترپا منی ونی ولې یا سترګو ته نه یو ورغله
ډاکټر صاحب دره ته وایي چې د دغه په اردو کې کتابونه چاپ شوې دي نو په اردو ادب کې طاهر صاحب ونډه خو لري خو سمره لري اردو دان پښتانه ادیبان عموما منی کنه او کمنی نو د طاهر صاحب په کیسو مقام
دا څه ده چې طاهر صاحب د دیدن مجموعه چې کومه ده د افسانو دا خو تبازات کتاب ده او بل یې تیری آنګ کې خوبصورت ہے دا ناول دې دایم تبازات دا دوا کتابونه اردو کې تبازات لیکل شوی دي او چې چا چې تر رسیدلې دي دا کتابونه د اردو دانو ته فخکړی دي په فخکړی خصوصا په دې وجه دي چې هغه چې کوم معاشره نمائندگی یا ترجمانی کړی دا هغه د اردو دانو لپاره یو ناشنا موضوع و
خا ډاکټر مې وزیر صاحب دا کرته وای چې په بلا بیل په هنتونونو کې په دیبانو باندې خلک سیړنی کوي ایم فیل پی کوي ډاکټریټ پی اخلي یا په زنو په هنتونونو کې د داسې لیکوالو کتابونه په نصاب کې مشامل وي چې د کون کې مسلین دي د کوي د طاهر صاحب په باره کې سیړنی شوې دي کنه یاد د کوم کتاب کوم پوهنتون کې په کوم کالج کې په کوم نصاب کې شامل شوی دی کنه
د طاهر صاحب دوه کتابونه یو د لارې مخام چې کوم دی هغه د بلوچستان پوهنتون دا سیدلند کې شي دی بلوچستان پوهنتون په پښتو څنګه خپل نصاب کې شامل کړی دی
صحیح
او بل یې ناول دی چې کانو کې رګونه نومې دی دا یې دلته په پېښور پوهنتون کې شامل دی او هغه نه علاوه یو کتاب دې افسانو په اسلامي کالج په هنتون کې هم ده د زمونږ سره یا د بچخان په هنتون کې د دې چکم دي جرس مجله چکم نظم نمبر دې هغه شامل ده غزل نمبر دې هغه مون په شامل ده او دا رنګ دې هم فیل پی ایچ ڈی په سطح باندې خلک دې دوی دا ټول کتابونه د د د د تجویز کو شودا یا د ریکمندډ بوکس پر لیول باندې په بی ایس کے په یو سبل څخه په هر پونتل کې جاتر شامل دي
ها ها
سوپر چې په دې باندې کار دې د فیل پی ایچ ڈی نو زمون فل پونتل کې د تایر سے په افسانو فکری او اپنی تجزیہ پا حوالے سره مونږ یو تیسیز اوس یو الکس جمع کړی دی لیکلی دی بس ډیر زړه دا ډیگری واخلي د کورتابی یونیورسټی نه هم زمون زما په تجویز باندې یو الګ څه چاغه په اردو په پاره باندې ایم فیل کې د دې په اردو لیکونو باندې هغه افسانه دا کناول دی او کانو تبصره یا تنقیدی لیکونه په اردو کې چې دوی فهم کړی
صحیح
هغه باندې روان دي د پېښور پوهنتون پښتو اکیډمۍ نه د طاهر صاحب افسانه کې حقیقت نگاری په نوم باندې پی ایچ ڈی روانه ده نو فی الحال خو دغه کار پر روان دی
د ډاکټر محب وزیر مرکه مو اوریده هغه درواخه طاهر افریدی پر ژوند او کار تاسو ته تفصیلی معلومات ترکړل له همدې سره د مجلې وخت پای ته رسیدي نجیب امیر ته اجازه ورکړي د الله پامان
طرف نظر سما مرکز وندے